کابل په وخت د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ماسپښین تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریده سیال د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهر نو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې منلای دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یو خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته یې سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالاتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسأله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې ویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو وړاندې بمباري کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالره ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ساسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونو او متحدانو له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. له دې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې له دې لارو وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سختو لارو تک ته ملاتړي. خبرونه کې میلمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي، کې له افغانستانه لري دي. آزاد خبریال عبدالحق قمری له جرمني را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو ښوونځي کې استاد ملیحه نوري، همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤول چې اوس په پېښور کې کډوال دی، اسدالله کاماوي ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پېښور افغان خبریال سمیع الرحمن رحماني هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت هم درنګه چې دوی ولې کډوالۍ ته زړه ښه کړو په دې مسلې را سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کوم ودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمری صاحب که تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، تاسو ولې زړه ښه کړو چې خبریال په توګه له افغانستانه ووځئ او دلته اوس د یو مهاجر په توګه ژوند وکړئ؟
سلامونه او احترامات می ومنئ ستاسو ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او هلته څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل خبریال وم، د طلوع نیوز سره مې کار کاوه. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیق په پروګرام کې ووتل. موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو او موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغییر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو او د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبریالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه موږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشریده بیا غو وروسته به اړیکه نیوله او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او موږ ته اجازه نه راکوله چې موږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده له هغې څخه استفاده وکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو.
عمری صاحب که دا راته وایي، کله چې تاسو کډوال کېدلی دلته جرمني ته راتللی، په لاره کې کوم ستونزو سره مخ شوئ؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې؟ څنګه راغلی جرمني ته؟
ما کومې سختۍ نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قاچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبریالان ملګري چې دي چې اوس مهال څو میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته دوی پناه ویسي او هلته لاړ شي. زما پروسه ډېر اسانه وه او ما دلته د آلمان د خبریالانو سره دلته همکاري درلودله. د هغې په پرنسپ باندې د اکتوبر په پای کې ما ویزه ترلاسه کړله او د یو ګاونډي هیواد څخه بیا زه راغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند غوره کړم.
ډېرې مننه، تاسو بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري ته ورشو، دوی په پېښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو ښوونځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وایي میرمن نوري، تاسو څنګه زړه ښه کړو چې پېښور ته لاړ شئ، په پاکستان کې ژوند غوره کړئ، ولې مو افغانستان پرېښوده؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه بیخي عین شایدي غونډې تقریبا ده، ځکه چې څنګه چې ما کار شروع کړ، زه په پاکستان کې مکتب نه لرم. د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان نجونو ته ده، نو هغه د دوی د هغې سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر 12 پورې نجونې مکتب ته ولاړ شي. زه 10 میاشتې خپله په افغانستان کې وم، پس مثلا ماته شرایط دونه ضیق سه چې یوه ورځ زما ویزې ته پاتې وي، زه دې مجبور شوم چې زه باید افغانستان ترکمه کړم. نه غوښته ځکه چې هاته دغه کیدای سي دا د مونږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه، دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دې شانه کې و دوی ته یو هیله و چې خزه دې جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو ما سې قصانه او ما یو ښه ځوان پرې خوده او داسې یو ځوان ته راتلم چې د هغې اخر هېڅ معلوم نه وه منتاد چون شرایط ما ته ډېر سېخ سوی و ما سره بل هغه نه و پاتې چې زه هغې افشان ته لاړ سمه نو همدا یوازینی شوی چې زه باید افغانستان پرېږدم او دلته راسمه له دې جینه خپل خدمات رایه کړم.
میرمن نوري کدام راته وایي چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسي دوی فکر کوي که چېرته بهر لاړ شي ژوند به بهتره وي. تاسو په پېښور کې ژوند کوئ هلته اوسېږي څنګه ده په ګاونډي پېښور کې ژوند؟
تاریخ تازه تاسو ته وایم نظر د اروپایي ممالکو ته دلته ځوان ډېر سخت ده افغان مهاجرینو ته ځکه هلته هغه حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کېږي پاسپورټ دا شیان تاسو ته درکول کېږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لرئ شناخت لري خو پاکستان کې هغه شی نه ده. پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزې مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډېری افغانان همدغه د ګرمیو په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعلزین و دا ښځې اته جای د اوسېدلو یې نه درلوده اکثریت یې په دغه پارکو کې په دغو کې دوی شپې ورځې سره تېروله. نظر اروپایي ممالک ته نظر کانادا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مهاجرین وضع ډېره خرابه ده او تر اوسه پورې مثلا داسې خلک شته چې کور نه لري اوسېدلو لپاره د ویزې مشکل هماغه مشکل بیا چې هر چېرته اداره یې پتنګه یې او د کار مشکل شته ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته اوسي چې څوک چې کډواله کېږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو جای یا بل امکانات یا د دوی ماشومانو ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بیخي نشته یعنی صفر ته ده دا شان دوی هېڅ نه ورکوي او نه یې هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم ښه وه یونیسیار به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیسیار هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي. دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي.
مدنه میرمن نوری تاسو به بیرته راوګرځو. زموږ بل ملما افغان خبریال سمیر رحمان رحمانی هم سره له پاکستان وصل ده. تاسو تم ستړي مشوې په خیر راغلی. تاسو ته وای رحمانی صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هیواد مو پری خود ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري؟
لونی تاسو سلام او د ازادي رادیو ټول دونکو او ورتونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب ویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پرېښوده. نږدې اته میاشت کېږي چې په اسلام آباد کې یم. په 1 سپتمبر 2020 کال کې زه تللی وم یو اعتراض ته ما راپور چمتو کړو. د راپور ورکول پر وخت باندې زه ونیول شوم او د 2 ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشې شو د خبریالانو د بنسټونو پر غوښتنو او د دفتر په غوښتنه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورځ په ورځ خبریالان ګواښل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم. یوازې موږ باید ونوایو چې څوک د افغانستان د دې لپاره پرېږدي چې هغه سره د ژوند ګواښ ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېری خبریالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ لامل دلته راغلي دي او دلته ژوند کوي. نه غواړي چې نور په افغانستان کې د اوسني حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي. موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبریالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو ورسره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي دي. موږ چې دوی سره غږیږو په کورونو کې حتی موږ یوه دوه کلمې خبرې نشو کولی جنګ رانه کېږي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده. دلته اکثره خبریالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره بې برخلیکه پراته دي. اوسنی چې د پاکستان حکومت چې اوس کوم قوانین وضع کړي څه اعلامیې خپرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارې نه شي یا مثلا دوی ونویستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي زه فکر کوم چې د خبریالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګنو سره پوسی.
ډیره مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. عمر صاحب که تاسو راته ووایئ، تاسو خپلم خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی ده، هلته مو ژوند کړی ده، دلته په اروپا کې چې اوس اوسیږئ، داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هیواد پرېږدي او راشي اروپایي هیوادونو ته، آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو، د هغې څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې هم یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم. خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسیږي زما په شمول باندې، موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم څرګندونې چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو، موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو وډار شو یا د طالب څخه وډار شو. نو موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یوه لویه ښېګڼه ده چې دلته د موږ ترلاسه کړې ده، هغه آزادي چې موږ ترلاسه کړې ده چې موږ مخکې په جمهوریت کې درلودله، یو دغه ښېګڼه ده. نوره ښېګڼه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. موږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو، زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره ده چې هغه څوک چې دلته د مزدورۍ لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي، دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي، کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسیږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخوري، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولی حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخوري. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې دا د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي، دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنې سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړ چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت دا د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پرېږدي. دا اوس افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډېر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دي؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري، که تاسو راته ووایئ، تاسو په پاکستان کې اوسیږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي؟ د دوی
مونږه کدل ته پاکستان کې وګورو، کډوال په دوه طبقو ویشل کېږي. یا هغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان نه د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي، او یو هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یو چې سپانسر کېږي لږ څه ښه ده، خو هغوی چې سپانسر کېږي نه وضعیت ډېر ورته هلته سخت شوی و. مثلا په سپین بولډاک په دې کرخو دوی اوښتي دي، دې خواته راغلي دي، د هغوی وضعیت هېڅ د بحث قابل نه ده. او بل هغه کډوال دي چې هغوی لکه یو څه مالی استیبلټی دوی درلوده هغه به دل لپاره چې مثلا انجونې یا لورانې یا دوی افغانستان کې درس نه سویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته درلوده ځتی هلته نسي دمه ورکولای نو هغه بیا راغلي دي دلته ځوان کول لپاره د غوی وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان استفاده کوي د غوی خطر پدې چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي بیرته فائدې ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د باس خبره ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ د ځای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر زیات دي و هم د څه حالات په دغه وړي کې شاید دا نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دي دوی خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته ځای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ و نو په دوه برخو ویشل کېږي یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي
که پولیس او عام خلکو برخورد پاره مراته وای هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلګي څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غونډې مخصن په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې د ایډي کچه ډېر زیاته ده دا بعضې پروټسټر سره چې ما لیدل د هغوی مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به یې دوی درول اته ګاونډیان داسې انجونې وه چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږ کور اخیستی ده دوی مونږ نه پرېږدي وایي چې تاسو صحیح کالیم لکه د مونږ غوندې نه دي فقط په تنګول یا پولیسو به درول د ویزې لپاره خو پیښور کې دا نا بیا ډیر چک نه دا مونته اسلام آباد کراچی دی جایو کې ډیر تا او بیا دا وضعیت چې دا کرخه باندې دی را او وخت دا سپین بولډا کرخه باندې چې دا جنجال دوی رامنس تکړه هغه نو روس ته بیا دوی یو اعلامیه خبر کړي چې تر یوشت هم د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږه کا مثلا پیدا کړو د مونږ لاسره هغه به باندې کېږي درې کلو لپاره دا که څنګه ده نو هغه خلک ډېر وخطا کړي دي خو رویه چندان رویه نه ده مخصوصا ته چیزی د خلکو سره کې نه ځکه ما ډېر دلته غرام ټیبل کې اشتراک کړی دا چې دوی پاکستانیان او افغانیان یو میس کې راټول کی او هغه کوم نریټر چې دوی په باره کې جوړ شوی او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په هغه باندې یو رقم کار وکړي چې هغه له منځه ولاړ شي خو تاسو چې کله هلته هغه راوڼډ ټیبل کې کښېنئ یواځینی شی چې تاسو د دوی د خلکو نه اورئ هغه دا ده چې افغانان انسکلډ خلک دي دلته راځي موږ نه کارونه اخلي مزدوریانې اخلي او دغه سیل د مهاجرینو چې موږ ته راوړی ده او مثلا ښارونه یې راته داسې بې نظم کړي دي دغه شیان خلکو ته یې د منلو وړ نه ده
ډیره مننه میرمن نوري تاسو بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو ته راشو تاسو خو ستونزې واورېدلې خپله مو هم یادونه وکړه چې خبریالانو په افغانستان کې ستونزې درلودلې عمري صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې ښه ژوند ولري اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قاچاقي لارو باندې راځي تاسو ته فکر کوي چې دغه خوب چې دوی ویني چې دوی به اروپایي هیوادونو ته ځي او هلته به دوی ښه ژوند لري د دې قاچاقي لارو نه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی ځي قاچاقي لارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي ځواب لپاره موږ پوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانانو لپاره ژوند ډېر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې موږ بهلته ارامه ژوند ولرو نه داسې نه دی موږ اورېدلی دي او موږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نشي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نشي کولی د ګټې وټې پیسې نشي پیدا کولی چې د خپل کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږې پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څېر د یوه فیسبوک پوسټ په سر نیول کېږي او دوی څخه څلور ساعت تحقیق حاصل کېږي او دوی بیا بندي کېږي او په ضمانت خوشي کېږي دوی مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او دوی موږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغه سپیخي پر راغلي دی او د اروپا تک ته خوشاله نه دی بلکې وایي چې زه مجبور یم نور لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دی چې ژوند وکړم خو زه فکر کوم که اوسنی حکومت د دغه ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره هلې ځلې ونه کړي کار ونه کړي زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې جوبې ځوانان بهرنی هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي یو زیبه او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې پر چاپ مخ بي او دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانانو تشویق کړي. او داسې نه شي کېدی چې ته هغه چا چې مینه ایښی اوسېږي هغه ته به زه رتبه ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ ورکوم، هغه ته به زه مډال ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت وستلی، ځوان په ولګه په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی تا هغه د کار روزګار اخلي. هغه چا چې په سنګر کې درسره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي هغه لری کوي او دا دای پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکر چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تک زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ سره لوبې کوي او ځوانان هره ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې خپل ځوانونه ویلي.
مننه مننه عمری صاحب که تاسو ته راشو. رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی هلته ازادي نشته ده، دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې و دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکي په توګه باندې کتل کېږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه کوي. ولا څه فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړې وای که دلته په یو بهرني هیواد کې د یو دوی مدرجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي؟
ډیره مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی. هغه کوم اساس چې په هغه څوک چې خبريالان خصوصا په هغه په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلی دی یا اروپایي وادونو ته راغلی دی هغه ته چې کوم اسناد ورکړل شوی دی کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري. په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلمانی سره. موږ وینو چې زموږ خبرې اعلانو موږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان کې کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره دا په جګړه کې وو، دا په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټالو سره مخامخ ول چې د شمول د طالبانو داعش په ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا د افغانستان د خبریالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړای شول چې خلکو ته دا احوال ورسې راپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي. دوی په دا په بیلابیلو دا د خبریالانو په ناستو کې چې دوی سره زموږ لیدل کتل کېږي دلته ژوند ځکه ښه دی چې دوی په هغه سختیو څخه راوتي دي. د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی.
تاسو خبریال یاستئ او د راپور په برخه کې مو کار کړی، اوس دلته راغلی یاستئ هم په همدې برخه کې کار کوئ. تاسو دوستان سره به مخ شوي یاستئ چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي. دوی که خپلې کیسې درته کړې وي، د هغوی په اړه راته ووایئ چې کوم هیوادونه دوی ته ډېر زیات خطرناک وو، هغه قشقي لارو باندې دوی د خپلو کیسو داسې څه تاسو ته ویلي دي دلته یې شریک کړئ.
بله، او ډیره افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدلی دلته دا اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغوی د روسي د لارې د بلاروس تر غلي او غنه روسه دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته راډسول دي او یا هم د بیلابیلو قچاقي لارو د بیلابیلو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغه افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس دا کومه مرحله چې دا هغه ډیره پسه روانه ده. هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرینی کوم کډوال چې دی هغه ته اروپایي هیوادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي هیوادونه ته هغه په لومړۍ درجه کې دي او دا هغوی استاد او دا هغوی ته کورونه لکه ورکړه او هغوی ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دي هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي. د دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دي هغه ډېر پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې. دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. د ایتالیا د لارې په کښتیو کې راغلي هغوی اکثره مشکلات دا هم لري چې بعض ایتالیا ته چې راغلي هغوی هلته ګوتې خدا لګولې. کله چې المان ته راشي بیا دا هغوی ګوتې دلته وګوري نو د دوی ګوتې راوځي په ایتالیا کې. بیا دوی تویل چې تاسو لاړ شئ بیرته هغه هیواد کې چې تاسو ګوتې لګېدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډېر بد وضعیت کې دلته په المان کې ژوند کوي. خصوصا تاسو په فرانسه کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلي دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لارو باندې راغلي دي هغوی د پولونو لاندې هلته ژوند کوي او په ډېر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتګ اروپایي هیوادونو ته خدا د ځان سره ظلم دی زیاتی دی چې څوک یې کوي. مرګ په خپلو سترګو باندې ویني، پیسې مصرفوي کې کله چې دې هیوادونو ته راځي تقریبا هغه مجبور دی چې د پنځو کالو نه تر اتو کالو پورې یو بد نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه نه وروسته که چیرې بیا حکومت د ده وړتیا ته ګوري که چیرې د کار کړی وي او دی کوم جرم ونه لري هغه نه وروسته بیا ده ته اسناد ورکوي. نو دغه اته کاله چې دی دلته تیر کړي او بې سرنوشته وي زه خو وایم په دې نارځي چې اته کاله دې وروسته د دی بیا ښه ژوند ولري خو دغه اته کاله د دی په ډېر په بد وضعیت کې تیر کړي. نو دا نارځي نه د اروپا دغه ژوند درسي او نه هم د دوی دغه پاسپورت او اسناد درسي.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځو. مېرمن نوري که تاسو ته راشو هلته په پېښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو ښارونو کې اوسمهال افغانان ډېر دي، دوی هلته اوسېږي. تاسو یې ستونزو ته اشاره هم وکړه که دا راته ووایي چې دغه افغانانو چې هلته اوسمهال اوسېږي دوی دا اینده خپل څنګه ویني، خپل راتلونکی څنګه انځوروي؟ تاسو بور سره ناستې لری ګوري بای
اکثریت افغانان ما اول چې هغوی چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستانه هغوی همداسې یو سرنوشت سره مخامخ شوي دي چې نامعلوم ده. لکه نن پر سبا دوی ته ویل کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده ځکه په UNHCR په هر دفتر کې هغه لوټ د کار دونه ډېر سوی ده چې پروسس د کار ډېر کند سوی که نه لکه ډېر په سرعت نه کېږي. او اکثریت چې ما لیدلې دي داسې افغانان دي چې لکه هغوی میاشتې دلته تېر کړي خو روس هم د دوی هغه ایوکویشن یا تخلیه پروسه نه ده شروع سوی. دغه ستونزې دوی هم ځورئ او لږ څه ناهیلي کړي دي. اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې موږ به تر دغې میاشت پورې صبر کوو کونه څه بیرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېرې سره ایسته دلته چې ما لیدلې دي.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بل میلمه به هم په خبرونه کې وصل شي، ښاغلی جبار زی اسماعیل چې اوسمهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، ته به هم راسره په خبرونه کې مل شي. په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له دوی نه واورو چې هلته افغانان څومره په ستونزه کې دي. اولې دوی زړه کوي چې ترکیې ته په قچاقي لارو لاړ شي او له هغې ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته راورسي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب تاسو ته، تاسو که راته ووایئ چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې تاسو ژوند څومره ده، دغه خبرې لاندې چې ستاسو څنګ ته راټولېږي، دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هیوادونه دوی ته ویزې ورنه کړي چې دوی هلته د ترانزیت په تمه دي، دوی څه کوي بالاخره کوم طرف ته ځي؟
موږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تما لري چې بهرنی ودونه لکه فرانسې او جرمني او ایتالیا همدارنګه حتی برازیل ویزه ترلاسه کړي. ځینو کسان داسې موږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو ورکړی دي او منتظر د ویزې دي، او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بې برخلیکه پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بې سرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي. که چیرې ځواب ورکوي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو د رسنیو کارکوونکي ولید چې موږ دته پیسې ټولې کړې تر څو دای پاتې شي دلته خپل ژوند مکتب ودی. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که چیرې افغانستان ته لاړ شم ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي، دا وایي چې زه خو له افغانستانه راوتلی یم. دلته نور خبریالان چې
بخښنې سره تاسو هم همکارانو په منځ کې د خبریالان چې افغانستان درغلي اوس په پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې یا تورخم د لارې نه قشقي درغلي وي هلته په بېخور کې اوسېږي یا بغیر له ویزې؟
او بالکل څو ورځې مخکې زمونږ یو همکار و چې هغه خپله ویزه درلودله، تورخم د لارې راغلی و، کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلي و. دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شول او بیا لاړل اروپایي هیواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه ورکړه. ډېری داسې خبریالان موږ وینو چې دوی په قاچاقي لارو اندغه دغه په لارو باندې راغلي، د سپین بود له لارې راغلي دي، او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را په دې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوې دي او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېره مننه اوس هم جبارزی صاحب ته بور شو چې د ترکیې د خبرونه کې را سره وصل ده. ستړي مشه جبارزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو که راته ووایئ په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه را سره که په خبرې وکړئ، هغې نه مخکې دا راته ووایئ چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړئ، ستاسو د خپل تګ په اړه راته ووایئ.
سلامونه د خپرونې ټولو ګډونوالو ته او خپرونه اوریدونکو ته. هغه فریدی زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې 315 نمرې اخیستې وې، لاغې نه وروسته د برج لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم، او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بیرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بیرته ما اقامه درلودله د ترکیې، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلمه اقامه لرم فلحال.
دا خو افغانانو په اړه راته وایي چې هغوی هلته قاچاقي درځي او په پټه باندې ترکیې ته وړي، د هغوی وضعیت هلته څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي. زیاتره ګروګان کېږي، ګرو کېږي، زیاتره په لاره کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دوه کله وان ته راوړي، د هغې نه وروسته هلته په خوابګاګان روانې شل شپې پنځلس شپې خوابګا ورته وایي. د دوی خپله اصطلاح ده چې هلته دوه پاتې کېږي تر څو چې دوته قاچاقبرو وایي چې تر استانبوله تاسې وړو. یعنی ډیره زیاته اوږدلاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیوي ساته تر درې ساته پنځه ویشت ساته پورې ادامه کوي لاره ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبوله ځان رارسوي چې د دې دنو بیا نورو ځایونو ته لاړ شي، اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کېږي. او تر استانبوله راتګ ډېر زیات سخت دی. د هغه مهاجرین چې وان ته کله راشي، د وان نه وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. پیسې ورسره نه وي، یا پیسې ورناخلي، یا په لارش کولي سامان ورناخیستی، هر څه ورناخیستی. عموما دغه کار د قاچاقبرانو.
جبرزی صاحب، همدې موضوع ته ما هم اشاره کوله، د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونو کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کېږي یا غلا ورنه کېږي یا وهل ټکول کېږي. کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کېږي؟
تاسو په دې خاطر سره شمو اله چې حالت نه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما د کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري عموما هغه قاچاق بران د کار کې زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کړي چې کله استانبول ته ورسېدي یا وان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي نو چې کله هغه د درا چې د فامیل په پټ شکل باندې راشي دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کی یا چور کی یا چې څو ورسره هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تدې راوستلې تل ته موږ به د اوسېدي د لارې مصارف یا پیسې راکړي په دې تر وخت کې دغه سکیږي او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دی په ټوله ترکیه کې خبر دي زمون افغانان ورونه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمينه زیاته عموما په فابریکو کې په دغه ځای کې کار کوي چې دلته راشي راورسیږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي د ایران او د ترکیه ترمنځ سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت د در په نوم ولایت د بیازید په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډیر سری شکل باندې او په ډیر ښکار شکل باندې نه کیږي خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې بس دغه سي مشکلات هم دي ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي پاغي باندې موږ نه پوهیږو نو دغه سي مشکلات ټول شته په دغه لارو دلاره ډیر سخت دي خطرناک دي او زمون غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل تر شي دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري واي ټي بي ورته وايي هغه بورسونه چې زمون افغان ځوانان ته چې څوک د لسینه فارغ شوی پاسپورت لري کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي د ترکیه نور دولتي په منتون نه هم دي چې دې پاسه نشته باندې زمون افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي په خپل خوا کې پوندې ته به کامیاب شي په دې کې وازنه شپ چې د لسی د درې کلنو نمبرو یعنی د درې کلنو نمبرو فیصدي ده چې هغه اقل باید د 15 او نه تر 30 پورې یعنی د 15 نه باید جګوي دوه کول شي اقتصاد ته اداري عامه حتی انجینری ته نور دغه چې خپل خو به پونځي انتخاب کی بغیر له کوم امتحان دوه کول شي چې ترکی ډیر زیات کوانتونن ته اپلای وکي او په قانوني شکل باندې راشي کوم مصارف چې دوه په غیر قانوني لار باندې $2,000 $3,000 ورکی کچې ته دوه دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لار باندې مصرف کی دوه ډیر په سہولت باندې پاتان شکل باندې راشي
جبرزه صاحب کدام رته وي علاوه د دینه چې په پانتونونو کې کې ترکی کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسینه لار شي په پانتونونو کې داخله واخلي او د هیوا ته لار شي د دین علاوه آیا د سنوري قانوني لار شته چې افغانانو کولای شي ترکی ته لار شي یا بل کوم هیوا ته لار شي
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي طبي ویزه هم دي هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت تور شي د خپل په 2022 کال د اپریل په نه پوهیږم چې څومره تاریخ اپریل کوم مارچو په دغه میاشت کې د ترکیه داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو په خپل یو اعلان خبره کړل چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان نه ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان دغه ملکونه چې عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته به بیا اقامه خستلې او اقامه چې به خستلې بغیر له کوم سبب به اقامه ورکولې دلته چې په دغه د دې کال په سلورمه مېش په دریمه مېش باندې ځینی مشکلات را جوړ شول د ماجرینو له طرفه یعنی هغه مشکلات دغه سیو چې زینو غیر قانوني خلک تر نه وتی چې پخې کې پاکستانیان هم داخل دي بنگلاديشیان هم داخل دي ځینی عرب د عربي ممالک هم ځینی خلک داخل دي افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسې کشتیو کې په تراتیر شپه بسونه کې دغه هم جنو چې په عام شکل بروانې وي په سرک بروانې وي خپل کاروبار په داغه د مخ او د شه ویډیوګانې وکړلې او د پټیکا خبرې کړلې دی په ترکیه کې د ترکی د عوامو کومنس کې یو خبره را جوړه کړل خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرند جوړ کړ چې مهاجرین نه غواړو له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه سی ویلا مخ پرکت له چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وخی اوس که یو څوک راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې هغه باید د پانتون محصولي مونږ ته باید د پانتون نه چې د اورنج بلګه ورته ترکان وایي یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې دلته برحال محصولین که څوک په صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل صحت لپاره هغه باید د شفخانه نه مونږ راوړي چې دا سره باید د پات شي د مینه د ویلاند دي که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکړي چې درې میاشتې کې شپږ میاشتې کې دوه میاشتې کې دوه هفتې دا هغه د قانوني وخت پوره کېدل نو ورسته باید د ترکیې نه ووځي بل تجارتي ویزه د تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکړي چې تجاران دي چې عموما زمونږ افغانان ډېر زیات دلته اوسم تجارت لري په زیتون برنو کې پاکترای کې په بلوک دزو کې د ترکیې په هر کونج کې زمونږ افغانانونه تجارت کوي د ورجو کاروبار کوي د قالینو کاروبار کوي، د سپینو زرو کاروبار کوي، افغانستان ته وړي، افغانستان نه راوړي، پی وی سی پایپونه، پی وی سی دغه ټول شیونه چې دی اوس افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکیې سره. نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وغواړي ترکیې ته راشي.
ډېر مننه کور موادان جبرزی صاحب چې په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې. عمری صاحب تاسو ته براره شو، تاسو فکر کوئ د دې لپاره چې افغانان وکولی شي په اروپا کې آرامه ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې، تاسې کومې قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووځي؟
بله، او دا اوس تازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا هیوادونو کاریګر چې غواړي آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي، دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی. او دا اوس هم زیات شمېر هغه خود بهرنی اتباع چې هغه د هند دی، د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته دي، همداسې پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي. همداسې زیاتره د پانتونونه دي په آلمان کې چې دوی پروسه ډېره ساده ده. دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه آلمانی زده کړي او دوی په قانوني توګه باندې آلمان ته راشي. نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو. خو د زموږ دوست 15 کاله مخکې راغلي دي د درس په خدای لپاره، د تحصیل لپاره، اوس هغه ډیر ښه وظیفې لري او ډیر ښه ژوند برابر کړی ځان ته. نو یو خدای ده چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بیوګرافي کې لیکل کیږي چې دوی دلته دومره وخت دلته ژوند کړی دی. نو پاستاتو پاکستان کې د پاسپورت پاکستان کې هغوی سره ډېره مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټکس ورکي، نو د هغوی پروسه بیا نور هم ساده ده او هغه په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې د آلمان اسناد ترلاسه کړي. موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیلو لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو آلمان ته یا نور اروپایي هیوادونو ته. نو په هغوی باندې د باور څکه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي. نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویبسایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت وي هغه خپل ویبسایټ لري، رسمي ویبسایټ لري، ایمیل لري، ټلیفون لري، هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي. خو د اکثر هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي، د هنګری نه نیولې تر سویزرلینډ او آلمان او همداسې فرانسا، دوی هم آنلاین سیستم لري. دوی د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي. نو دوی په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې سکالرشیپونه ترلاسه کړي. یو خدای ده چې دوی په قانوني راغلي وي او بله دا چې بیا کله د دوی دا تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغوی نه وروسته دوی کولای شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډېر باعثته ژوند ولري په خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی دې ورخطا کېږي نه. اکثر ځوانان چې دي دوی چې ځان د بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثر لوستي ځوانان دي. خو دا ده چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړي ده. دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي. دلته هغه د زموږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړندې، چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې د ونو څخه راوش کوي او بیا افغانستان ته ولېږي. دلته هر څه دا پروسه لري، هر څه لار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپلو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس ووایي او خپل ژوند خبره ورکړي.
عمری صبر ته براو ګرځو، ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري، کته صورته وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي، په ټوله کې افغان کډوال، هغوی چې د قانوني لارو نه راغلي دي،
اغوی تبا سانتیاوی حتمان نسبت اغا افغانان تا چوی بغیر قانوی لر راغلی دیوی تاسو پا دا افغانان و روحیه حال تا چوی غاری اروپای حوادون تراش و ترانزیت بطو گوان پاکستان کار اخلی دا اغوی دروحیه پال را تا و اغوی چنگ دی تصمیم شده چی که چر تا اروپای حوادون تا کار و نشی یا ویزی تر لاسو نکری بیر تا افغانستان تا زی که چنگه
تشکر ډیر زیات له پوښتنې نه مخکې لینا زه تاسو پوښتنې ته راځم زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم اول دا چې موږ داسې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیغام افغانان د لاړ سي د بورسي له طریقه د دې له طریقه د دې له طریقه دا هغه وخت لکه داسې معقول شی ده چې تاسو موږ کې ثبات تاسو مثلا تاسو ماشومان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي نو حقوق څه بيخي نه ګرځو کوم اولیه حقوق چې هغه ته ورکول کیږي باید ورکول سي او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا یو چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کی بیا هغه وخت کې دا یو معقول لار ده چې موږ وایو چې افغانان دې په تمه کینی او دغه قانوني لارو نه استفاده وکړي مثلا هم دا وس تاسو کرای سي دا د اردو ملي پاتې خلک خبري اعلان دا خلک چې
مېرمن نوري کچرته په بخښنه سره که چېرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی که چېرته په تمه پاتې شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووځي دوی ستونزه لري او دوی هڅه اولیه خدماتو لاسرسی نه لري نو آیا دغه وتل بیا په دې ارزي چې دوی خپل ژوند وبایلي پکې
ګورې دا اته تاسو دین وایي چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته په دې معنا چې د افغانستان حالات اضطراري حالات ده دا ټولو ممالکو ته د دنیا ټولو ممالکو ته دا د هضم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان اسانترین طریقه دغه ده چې میشته افغانان چې دلته دي یا بل ممالکو کې دي دوی یو نکسیار په طریق د مخې ته لاړ سي دوی ته هغه کارت چې ورکول کېږي صحیح ده پروسه به ډېر کندي زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي مونږ ته چون حالات ډېر یو اضطراري حالات کې مونږ یو او بل آپشن نشته خلکو سره خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نکسیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وځي ټول افغانستان مثلا خبریال نه دی ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي منتدس افغانان دي چې دوی باوجود له دې چې کار نه وکړي د دوی ځان خطر کې دي نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو خو هغوی ته موږ دغه آپشن لرو چې هغوی دغه دویم دریم ممالک ته چې کله ځي هلته چیزي حداقل موږ له دغې تریبیونونو نه هغوی ته اعلان کړو چې ګورئ تاسو قاچاق په توګه مه ځئ خو یونیسیار ته تاسو لاړ سئ دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی تاسو ال ته ولاړ سئ هلته م ځان ثبت کړئ سمه ده پروسه به کندئ خو یو شی ده که کندم ده بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستیم کېږي د اوسېدلو ځای برابرېږي ورته که په ډېر ځنده مو سي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي هغې نه مثلا ماشومان کړی سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره ثبت دي د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبت نام وکوي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کیږي مونږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو ولې مونږ بیا دې شیانو ته لاړ سو او یا یو ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسئ ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ته ښه ځوان خپل بچیان ته خپل کورنۍ ته ورکړي هغې لپاره وځي نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی مونږ ورته وښیو چې دغه دا تاسو راسئ په دغې لارې لاړ سئ او که راسم تاسو پوښتنې ته دغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي ناامیده سوي خو هغه خلک چې دا واضح شی ده چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده ځکه پاکستان هم اوس ګوري د افغانستان حالت داسې حالت و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ ومه هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه داسې مملکت ده موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی نه که نه هغه داسې مملکت ده تر څو چې تا یو ډالر هم ستا ترکیه ته نه باسي هغې نه استفاده کوي هغه دقه چې پوهسته چې ذاتي تا سره پیسې نهسته ترکیه د ریپورټ کوي او د ریپورټ کچه ډېره لوړه ده له حده تېر جګ ده همدا څو ورځې مخکې تاسو شاید وایي چې ډیر افغانان دوی دپورت کبل بیرته کنن، دغه افغانان په څونه زحمت په څونه مصارف دوی خپل لار هلته جوړوي او بیرته دوی سره ډیپورټ کوي. کرای سي دا تاسو سنجوي بیرته د اروپا نه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوال په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې مونږ دا اروپا ته د مهاجرینو د سیل مخه نیسو، خو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي، هغه پیسې د خپلو په افغانانو استفاده کیږي. دی خانم کبیر
تاسو دغه ستونزې ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي. ترکیه مو یاده کړه، همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه. اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی؟
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده مهاجرت یا وي تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړي د هغې له طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي. دغه یوازینی د حل لاره ده. فکر کوم چې افغانان باید دغې ته راسي او هغه ممالک چې اوس همدغه اوس تاسو پاکستان په نظر کې ونیسئ، پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تا داسې قاچاق تیری چې مثلا تانیس ګټه وانخلی د تورخان په کرخه کې او هم چې نن د سپین بولډک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم مسر دي کې موافق دي به اطلاعات لري 15000 کلدار اخیستل کیږي نفر نه چې کله خاورې تم د نه نه کوي او کله چې له خاورې نه بیرته وباسي پرمټ لیټر د سه حال کې چې دا مفت ده متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي. هغه پیسې ترې اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي؟ تاسو فکر وکړئ د ورځې کار مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نه سي خاورې کې دوی ته بچنه.
ډیره مننه کور مو ودان میرمن ملیحي. عمری صاحب تاسو به هم لند را شو، افغان ځوانانو ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقي لارو باندې سفر ونه کړي؟
بله دا د حل لار نه ده. مونږ زبا په دې باندې یو تام شم یو مثال به ورکم لکه ډیر لند کله چې د تخلیق پروګرام وو هغه څوک چې هغه هیڅ خطر هم نه او هیڅ کوم مشکل هم د طالب سره نه درلوده او نه کوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده، دوی یوازې دا خوخه و چې دوی بارنوی هوادونو تلار شي او ځانونه دا د تیاری پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هر څه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغوی ته به اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي. موږ څو رقم خلک لرو، یو رقم همدا خلک دي چې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې ښه ژوند پیدا کړي او دوی د بهرني هیواد تلار شي. زه وایم که دا اوس د اروپایان تیاری په کابل میدان کې وو دالته ودروي زه پوهېږم چې هغه طالب هم نه پیدا کېږي د نه پاتې کېږي چې هغلته په افغانستان کې پاتې شي. زمونږ اساسي او دا د حل لاره نه ده، لکه ټول هم نه شي ویستل کېدلی او دا هېڅ کوم منطق هم نه دی. نو زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه حده پورې چې دوی کوای شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي او دا مشکل هم ونه لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. هغه یو مجبوریت دی چې ګاونډیو هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پېژنو، موږ د خپلو فامیلونو کې پېژنو چې هغوی مجبور شوي دي چې هغوی لاړل پاکستان ته چې د هغو نجونې نشو کولی چې هلته ښوونځي په لور باندې لاړ شي. او خو ما غوښتنه همدا ده په عموما کې که چېرې څوک ګزاره کولی شي او ژوند تیری کی هغه د خپل هیواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خدایوی کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به اوس وینو چې 15000 خبریالان د آزادو خبریالانو مرکز ته نو دا څنګه حل
لري؟ رحماني صاحب ډیر لاندې اوسو ثاني وخت لرو، تاسو به مرشو ساس پیغام څه ده؟
زمونږ پیغام دا دی چې ملهي خورول چې انسیار په پاکستان کې څوک د اسلام آباد د انسیار په تمه نه راځي. انسیار دلته داسې کسان دي چې تر یو کال پورې دوی دویم انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی. زما غوښتنه له هیوادوالو همدا ده چې که چیرې کېدی شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، کومه ستونزه نه لري، کولی شي همت هر څه کار وکړي. او زموږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرېږدي ځوانان پرېږدي مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسانو ته وخت ورکړي تر څو افغانستان آباد شي.
ډېره مننه کور مودان د خبرونې د میلمنو نه ښاغلي عبدالحق عمري نه، همدارنګه استاد ملهي نوري نه او خبریال سمیع الرحمن رحمان نه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی او قدرمنو
ډېر مننه
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونه ښه چاره.